سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 8 نیټه ده. د مچال ریډیو په یو بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په افغانستان کې د 14 ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او شام په اړه رپورټونه مرکی او څېړنې په روانه غړي کې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو وکړو. ویونکی دی اسرار عالم مومند.
په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژونکي بریده لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژلي دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتل چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. او چارواکي وایي لکه نه چې د عیش وسلوالې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستی نو دې ډلې د ښار دننه خوښ سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژون کې بریده لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ له وره سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې په طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلی. تېره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه. د دې پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه ترسره شوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت ته غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولی چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سختې نیوکې وکړې او ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی او ځینې بیا له سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د عوامي نېشنل ګوند یو غړي جعفر شاه مشال ته وویل
کوم انجیو چې دلته دوی ولې سین ورکوي هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته د صوبې بلینز په اربونو روپیو 3 ارب روپیو هغو پروجیکټونو ته سبت کړي دي. څلورو میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي هغې کار نه شي کولی. 4500 کسان زموږ امپلایز د انجیو سیکټر کې دي. په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په 100 امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
یاروي چې پاکستان حکومت څه موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پوره کړی و خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چیانو د وابډال چارواکو او پولیسو سره نښتي شوي دي. د مشر ډو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهره چیان چې د نوخار شکی سیمې نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریس سټېشن ته ورغلي وو. هلته یې د بجلی د دفتر وابډې په چارواکو تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او یو ګاډی یې وسوځولو. له دې وروسته د ګریس سټېشن دننه موجود پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د ډزو هم تبادله شوي خو د مرګ جوبلې پړه څه نه دي ویل شوي. د خبر ایجنسۍ د باړې بې کوره کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. د باړې د کډوالو یو مشر خیال مدشاه پردي پرون په دې اړه مشال ته وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه دي ملاو شوي او باقیا چې کوم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محرومه دي. چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي.
بلخو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي بدونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د باړې یو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسولو چې کومو ته نه دي رسېدلي نو د هغې په اړه معلومات کوي. یادوي چې باړه کې د مشکوکو وسلولو پر ضد د اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي. چارواکي وایي له کله نه چې د عیش وسلوالې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستی نو دې ډلې د ښار دننه خوښ سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. یادې ډلې د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسلوالو دغه کسان ځکه وجلي چې د ډلې سره یې همکاري نه کوله. د عراقي پارلمان سپیکر په دومره لویه پیمانه د خلکو وجنه د نسل کشۍ یو تاریخي جرم بللې. البته عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي ادعا کړې چې د داعش لخوا دغه ټول وجنه په انبار صوبه کې دې ډلې ته د حکومتي ځواکونو لخوا د اوختو توانونو غبرګون دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وایي د امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره روس ته سفر کړی. ایراني چارواکو رایټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغو سره یې د اس درې سوه توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبري اجانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلي دي. کرملن دا راپورونه ردوي خو رایټرز اجانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغو کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. دغه رایه پرون دوه ورځې وروسته له هغو اچول شوي چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د قراردادونو په طرحه موافقه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور ویل نوموړې وایي موږ باید د نن په څیر بیا هم متحد اوسو سو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې ته په شام کې د کیمبیي ګیز د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له سرار عالم مومند اوریدل. د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې د چاودنې وروسته دوه نور بریدونه پرون سوي چې پکې یو هم د پولیسو له اکیډمۍ سره سوی او شل زده کوونکي وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې اترې درېدلې. خو د افغان چارو یو کارپوه د سولې لپاره بل یو کم وړاندیز کوي.
لکه چې پیر د افغانستان په هیوادونو دي تاغه لس چینا لس امریکا ساده ټول یو ان چترای لاندې یو کانفرنس وشي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د ځینو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارو بندیز باندې نیوکه کړي. اعتراض یې څه دی؟
په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي. نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي. هیلث کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي.
د خیبر ایجنسی ستنیدونکو کډوال تور لګوي چې حکومت لژمنې سره سم له دوی سره مالی مرسته نه ده کړې.
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوې او باقیا چې کم 80% خلک دي هغه د پیسو نه محروم دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د افغانستان په پلازما کابل کې د جمعې پر ورځ د روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وسو چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان ووژل سو. شاه شهید په سیمه کې د سهارنی چاودنې وروسته هم پر ماښام د پولیس پر اکیډمۍ برید وسو چې پکې شل زده کوونکي ووژل سو. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټوله شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنګي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه ستره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې د چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
فرشته جلال زیبا په کابل کې میشت د دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د سو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستي ملا منصور اختر د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. له نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مسوي د پاکستان کې لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستې ده هغه خپل ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې کې چې د کابل حکومت او نورې ژر نوې تور وښيي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. او په څنګ دې کې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دا چې د موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډې وړتیا نهشته، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي وو په یوې لارۍ کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي؟
بالکل، دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو، په څنګ دې دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري چې د دې دپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دوو کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیره شپه د قصبې په سیمه کې برید وکړ، که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړې وه، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر ژر نه شندوي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټولو مسایلو کې. دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنی ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
دا و جنرال عتیق الله امرخیل. په داسې حال کې چې د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبان د ډلو ترمنځ اختلاف راپورونه را رسېدلي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روان خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ شاهین بنری دا څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوز یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله امان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده، د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مختللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدله شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وای افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي نو موړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته څه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونه شي
لګر چاپېره د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي په دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا رسو بیا مونږ خوشوی نه کېږو بیا بل بل په طالبانو او بل ګروپ کې راپاس چې څه دا نه منم دا خبرې به چې کمی که نه دا به بیا نه ختمېږي
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي
په افغان طالبانو کې ویش او افغانستان کې د سولې په اړه مو رپورټ د شاهین بنیرې اورېدلی
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شوو بندیزونو د جاج اخیستلو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلی دی پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر شګري نړیوال سازمان سیو د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګېدلی دی خو همدغو سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه سته تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفرشاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چلډرن نومي نړیوالي غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شولو زمونږ 35% زمونږ ډی پی ډونرز واغې 0% یوټیلایزیشن دی کوم این جی اوز چې دلته دوی ولې سین ورکوي هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپۍ اوس 3 ارب روپۍ هغو پروجیکټونو ته ثبت کړي دي څلورو میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي هغې کار نشي کولی څلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي په دې صوبه کې هغه غریبانانو د رزق مسله ده چې د این جی اوز ختم شي د هغې جاب حکومت ورکولی نه شي د چلډرن دلته کې زموږ په سوونو امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه انجیو نه ده دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې د هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کېږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه څه پروجیکټس پکې بند شوي هیلتھ کې ډېر بند شوي دي ایجوکیشن کې بند شوي سوشل ویلفیر کې بند شوي خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشوه چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شو نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي مونږ به فیډرل نه تپوس مو کو چې بای دا هلته چلیږي نو دې ځای ولې بند شو. نو کم کم زمونږ چې هیلپ هم راشي بوي داغه کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو څلور یونټ بند خو هغه ما یونیسف سره خبره کو نایره لټیکو ورکړې تر ډسمبر پورې. خو ځینې ځینې د ایجوکیشن او د هیلپ نور بند شوي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د کودتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام چارواکي وایي د روان کال د مارچ نه میاشتې به تر اوسه پورې د باډې بېلابېلو قبیلو شاوخوا څلوېښت زره بې کوره سوې کورنۍ خپلو سیمو ته استول سوي دي. د باډې بې کوره سوي خلک بیا وایي چې د سنېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې زیاتره خلک د مالي مرستو څخه بې برخې دي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. فرهاد چنواري نور حال راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د باډې اکاخیل شلوبر او کمبرخیلو قبیلې خواوشا څلوېښت زره بې کوره شوې کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلې دي او د را روان لسم اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډ په ذریعه هرې کورنۍ ته خواوشا پنځه دېرش زره روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باډې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډېر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باډې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی. ټول خلک د زکارانه واپسي غواړي. دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لهذا د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په درې باندې زیات کړی شي. د ښځو لپاره د زنانو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغې کې د بیا د ځوانانو لپاره ځان نه پوینټونه وي ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي. خو چې کم خلک د پچاس نه یا د پینتالیس نه ابو وي او ساٹھ ستر کې وي هغې ته بیل پوینټونه پکار دي چې غره انتظار نه بچی کو څه پورې خو خلکو ته هغه 10000 روپے د واپسی نه دی بلو شوې. هغه 25000 مې ویلې هغه 25000 روپے مې ته نه دی ملو شوې.
او د باډې سیمې د خلکو د ستونزو پاړه یو بل مشر خیال متشا پر دی وویل
تر اوسه پورې 60% خلکو ته هم پیسې نه دی ملو شوې او باقیا چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي. په کار دا چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایو کی چې دا پیسې خلکو له زر تر زر ورسوي چې کمپنی دې ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي. حکم بنیادی شی چې سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه دی روان شوی.
د باډې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
دا خو د باډې ریټرن خو تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي. بر کمبرخیل چې شروع دی او مونږ دا مدد دین الا د سم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم پلان لیږي د دې د ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه څه ټکنیکل وجوهات دي هغه لپاره مونږ کوم دی مختلف کوم ټیلینار او موبایلینګ د دې آفیس دي په اړه کې مونږ ویل درس کې وته کول کړی دي دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناشې دا وی مسلې ګوري. او دین علاوه د کورونا والې سره باقاعده سروې هم هغه شوي دا شروع شوي دا او هغه فاند هم دا اپروول سټیج کې دي ان شاء الله هغه به تروشي.
یاد دی وی چې په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باډې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچایا خامه کورونو د ړنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. دې ګوند د رواني میاشتې پر دولسمه نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادی ړنګه کړې وه چې له وجې شاوخوا 2000 پښتانه بې کوره شوي وو. حکومت وایي د آګامې د هایکورټ په حکم اخیستي وو ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مځکو میشت وو، خو خلک وایي دوی له حکومت مځکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټۍ د سبانی احتجاج په اړه مو د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې او په سر کې مو د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومي کچا بادیونې دي، هغه کې عیسایانو والا بادیونې دي او پښتنو والا دي. هغوی مختلفو بادیانو ته مونږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو او اتوار په ورځې به مونږ پرېس کلب مخې ته 11 بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو حکومت پارټي د عوامي ورکر پارټي مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ویل کړی دی احتجاجونو کال ور کړی دی. نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. د دې نه علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی، هغه په خلاف دی پټیشن جمع کړی دی. هغې بعد سنوایي ممکنه ده چې هغه په تیر پورې به شروع شي.
حسن توري صاحب، دغه خلک چې کوم ځای نه ایستلي دي دا اوس چرته دي؟
کوم خلک د کوره شکلو دي کې ډېر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرډر ډېر پوڅه دا خلک دالته کې پینډې کې او اسلام آباد کې بنا پرېږه پولیس یې نه پری ولا غولا پروډوي ولا غولا ټکونه به تر تللو هغه به هغه پینډې ته نه پرېږه ولو. ډېر خلک چې دي هغه هغه ته پښتونخوا ته لوړلو او د کې نن خلک ایو هغه د دوه خصو دی وای لکه دا پینډې کې آبادی دي آلته لوړلو فوجي کولونه ته لوړلو ټوبل علاقې جاکړه جګړه نو ته آلته کې ډېر خلک اوس غږی پدې کېږي او د کی اوس ډېر خلک سړي سګوې باندې تیاری دی هغه ګورونه شروع ته لږ اوس پورې غږی په ګورونو کې پټ دي.
شا او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا بند کنه؟
جیل کې دوه شپږ کسانو ډېر کسان د سیو غائب تمشبینو د منډای والا او د کوم آبادی سره خو کې منډای دي. نو دي کې ډېر کسان بيخي پښتنو نه پنجابيونو نه ویلي وو هزاروالي نه ویلي وو. هغه پرون یو کې تقریبا ان په ځو کسان او هغه شول زمانات وشول ولستي کا سپورت کسان پوتې چې هغه تعلق آبادی سره دی هغه باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه اوس لګولې دي چې دوی سره کوټه کې ورته وي دوی تیګو ضرورت کولو. نګه کسان اوس باندې هغه بیل نه کیږي نه هغه کوم کیسونه دي هغه اوس مو وخت های کورټ ته ورو آل تکي ضمانت رخصتلې کوشش وکړو.
دا د عوامي ورکر پارټۍ فعال غړی حسن توري چې د کچا بادي دړنګول په وخت په جیل کې هم څلور ورځې تیر کړې وي او دا ویل چې سبا له بعد د کچا بادي دړنګول پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوي او په 12 اگست په ټول هیواد کې احتجاج وي.
دا مشال ریډیو دا
او سمرازو د ډان ورسپانه یو مقاله تا او چې وایي د پبلوستان کې یو زره ډیرو تو یو زره زیات ماشومانو پلاران خپل بچانو ته د پولیو پر ضد د تاسکور کول ځخه انکار کړی دی. شاهین بنیرای دې ته کتنا کوي.
ادارې لیکي په بلوچستان کې دا ځل 20,000 ماشومان د پولیو پر ضد د ساسکونه بے برخې پاتې شوي دي. د حکومت لخوا دینی عالمانو ته ویل شوي دي چې په صوبه کې شروع کیدونکي د پولیو پر ضد د کمپاین لپاره د خپل کردار ولوبي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې د کویټې، پشین او قلا سپ الله ضلع د پولیو د وایرس ته خورېدو په حواله د خطر سره مخ دي. همدا سیمې وي چې تیر کال پکې د پولیو وایرس 15 ماشومان ځپلي وو. ادارې لیکي دینی عالمانو له پکار دي چې یوازې په خوله د کمپاین مرسته ونه کړي بلکې د روغتیا او تعلیم په اړه د سماجي رویو د بدلون لپاره کار وکړي. په حقیقت کې سغدریزه ډلې د خلکو د مذهبي جذبو سره لوبې کوي چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د پولیو پر ضد کمپاین بې اثره شي بلکې د روغتیا د څانګې د چارواکو ژوند هم د خطر سره مخ کیږي. د کال 2012 راهیسې تر اوسه د پولیو پر ضد کارکوونکي د روغتیا د څانګې او یا غړي وجل شوي دي. ورسپانې د هند مثال ورکړی دی چېرته چې دینی عالمانو د روغتیا د څانګې د کارکوونکو او ولسی استازو سره په شریکا د پولیو پرزد بریالی کمپاینونه مخ په وړاندې بوتلې دي. د ادارې په وینا دینی عالمان باید راوړاندې شي او د پولیو پرزد د کمپاین په اړه چې کوم غلط معلومات خپریږي د هغې مخنیوی وکړي.
دا شاهین بنری چې د ډان ورځپاڼې ادارې درته وړاندې کړه او دا وه د بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو په اړه چې وایي تر 20,000 داسې ماشومانو پلارونه سته چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړي. اوس هم 12:00 شوې سره له مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره نږدې ځانوژونکي بریدر لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اخوستې وې د پولیسو د کمې له ور سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې په اړه طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګولی چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړه. ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیدوچرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی. د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډشډنګ پر ضد د مظاهره کوونکو د وابډال چارواکو او پولیسو سره نښتي شوې دي. د مشال دو خبریال وای پرون یو شمیر مظاهره چان د نوخار شکی سیمینا ډنډه په لاس د مردان غټ ګر سټیشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابډې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او یو ګاډی یې وسوځولو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان پروسیو کې د ملګرو ملتونو د بندي سربیره روس ته سفر کړی. ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړي دي چې ایران ته یې ورکړي.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د پیسې آباد کې سراج ظهیر بیا د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بلوچستان اپیکس کمیټې غونډه کې د وزیر اعظم پوځي مشر کور کمانډر وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او دې دوران د پورامنه بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منظوري ورکړې شوه چې پکې به مرور بلوچ پخلا کولو او دوی په کامی بهیر کې شاملولو لپاره مراتي پیکیج ورکول شي. ادارې وایي چې بلوچستان کې د مرور بلوچو ضد اپریشن او عملیات وچلیدل خو د دې سره ګټورې نتیجې راونوتی ځکه چې د خپلو خلکو خلاف جنگ کول ګرانوي. لکه چې سرنګ قبایلی سیمو کې د خارجي وسلوالو په ضد کاروایان وشوي دې کې د پاکستان پوز او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لویه قرباني ورکړې ده خو په نتیجه کې د غسیمه اوس د وسلوالو نه په پاکې دودي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړې کیږي. اداري وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې به بلوچو ته د کاروبار او ژوند تیرولو د پاره خې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی په کامی بهیر کې شاملول شي چې دا شند د دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په سیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي. خو هغه خلک چې اوس هم د دې موکې نه فائدنه نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنگيږي د هغوی په ضد باید د پوره شدت سره جنگ کول شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو د جمهوریت په استحکام لیک کړی دی. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې تیر زیارت پورز د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی موومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د اتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو د پاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی او د ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته وده ورسی او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاصې شي. اداري وایي چې د قرارداد واپس لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو لوی کردار ترسره کړو. هر څوک د مسلم لیگ نون ځینې غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو، خو سپیکر آیا صادق او ځینې مشرانو مولانا فضل الرحمان او د متحده قامی مومنټ غړي په دې قانع کړ چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندۍ دپاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداري اخیره کې لیکي چې دې عمل سره تحریک انصاف غړي د ډیسیټ کېدو نه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکېچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکېچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستان فوج مشر د پخواني جنرالانو پر ضد کاروایي یو مثالي ګام دی. ورځپاڼه وایي چې دا ګام سیاسي حکومتونو لپاره هم پیغام ورکوي چې خپل احتساب وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هیوادونه د افغان طالبان د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورته شویو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوو پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد د درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په خبره دا یو مثالي ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتوره اداره د درغلیو نه پاکول غواړي. ورځپاڼې د یو پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتره ده. د طلعت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندویه کوي چې جنرال راحیل شریف راوستي دي. ورسوانی په پا پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالې کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټې ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصلې پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې دا چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړي دي. ورسپاڼه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دی تر هغې ترهګري له منځه نشي تللی تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسي حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګنې د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات رابرسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هیوادونو له پکار ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. دا ورځپاڼې په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلارې طالبانو سره خبرې وکړي او دې ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې د سولې هلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کیدلی شي چې طالبان امن خبرو اترو کې برخه واخلي او یا یو اسلامي هیواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړي او یو شمېر مقامي طالبان یې وژلي دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیځ، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هیوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي، خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو اتفاق کړی دی. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړي چې په شام کې د څېړنو لپاره د یوې کاري پلاوي د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یو غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننې پریکړه لیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکړه لیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړه لیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازای د حملو لپاره کار اخیستی دی، خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړه لیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции
2118. موجود دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پریکړې ته اړ کړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څیړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤول لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان پکتیکا ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمېر سوداګریزه مارکیټونو د جوړولو لپاره مځکه وویشي. دوی وایي چې د شرین ښار په پایل کې کوچنی جوړ شوی او اوس مهال د اړتیا پیدا شوی چې باید ښار اوسني حالت ته لوی سي او د ښار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله الخیر رپورټ لري.
د پکتیکا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزې پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د 46 سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې ښار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یاد اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ وایو ان شاء الله په نږدې وخت کې به 46 مارکیټونه تجارتي هم توزیع کوو، په خلکو باندې غږ کوو، دلته زر خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت په 4 نفر 5 نفر باندې محدود نده.
پکتیکا ښاروال زیاتوي چې ښاروالي هم د ښار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلورلارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
که د ښار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنی ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بیلابیل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
هری برخی هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسبان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د بلوچستان صوبایي وزیر نواب عز جوګزی پر خپل حکومت غږ کوي چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره د سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ د اسمبلۍ په غونډه کې وکړه. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمه کې په دې وروستیو کې سیلابونو او بارانونو ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدایانو نصر له نواب عز جوګزی سره مرکه کړې او په سر کې د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې په کې سیلابونه زیات تاوان رسولی دي.
کشرانی ضلع، ژوب ضلع او کلاسیکلا ضلع دې کال سیزن چې وي د دوی فصل چې وي دا بالکل اوبه پر لاړې صفای د ختم تباه کړ. بل چې هلته په ژوب کې خلکو د دې مندو ترمنځ د شلو ترمنځ وړې وړې کروندې جوړې دي چې هغه خپل رزق روزي نه دی پیدا کړي. دغه د زیات باران په وجه دغه کروندې صفا دوی له صفای استیم میټاو کړي دي، دغه نوم نشانه ست. بیا دا سی ثابت کله او بو وړي دي خپل ګزان استري دي په جوړ شار کې ځنې د ولونو دا کورونا نړیدلو په کې نه کسان تقریبا واړه او زنان یو وفات شوی بیا روډو ته ډېر لوی تکلیف غزان رسیدلې دي
نو نواب صاحب ستاسو حکومت تاسو هم د صوبایي وزیر یاست او د ملت پالو د پښتنو ملت پالو حکومت ته ګډ حکومت دی هغه د دې سیمه د وګړو لپاره د باران ځپلو لپاره څه کوي تاسو نه په اسمبلی کې هم دا غږ پورته کړ نور به تاسو سره څه وکړي
موږ فوري تور لاړو هلته په خپلو سترګو باندې موږ په خپله وګرځېدو د ټول مسایل تکلیفات مو ولیدل او نن د اسمبلی چونکې اول اجلاس و په دا اجلاس کې دا مسله په پوینټ آف آرډر باندې ما راپورته کړه او پر دې باندې به انشاءالله موږ څومره چټک کېدلی سي وزیر اعلی او دا موږ کم تللي وزیرانو یا له دې هغه سره د پی ډی ایم ای کم منسټر و هغه په خپله هم تللی و هلته فوري طور چې د خیمو یا د خوراک څه ضرورت وي هغه ورکړي وو هغه فوري ایمرجنسي ریلیف هغه څه وو لیکن اوس هغه خلک ته نور مزید ریلیف ورکول هغه پروټکټ کول د مطلب له نور بارانو څخه نو د هغه دپاره موږ نن وزیر اعلی څخه خبر وسو انشاءالله په دې باندې ډېر زر میټینګ کړي
دلته اکثره د زمینداران یا د کر کروندې کم د زمینداران توانونه سوي دي آیا د هغوی لپاره به هم د حکومت لخوا کومې مرستې وسي
ګوره اصلي خو خبره دغه ده چې نقصانات که سوي دي ټیک دي په دې کې نه کسان ځانونه ضایع شو انسانان ضایع شو یا کورونه نړېدلې دي اصلي خو خبره دا ده د دوی ذرای معاش یعنی دوی به دا ټول کال بیا څنګه تروي د خصوصي څه هست نیست هغه اوبه یوړو نو چې هغه یوړو دوی به دا ټول کال څنګه تروي نو د هغه لپاره به داسې انتظامات کړي چې د دوی تر هغه کاله پورې تر راتلونکي فصل پورې دوی ته څه سیستم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاو شي تر هغه وخته پورې چې بیا د نوي فصل او د نوي فصل لپاره کم ځای هغه اکسپرت بجي ماهرین بجي چې هغه لپاره داسې حفاظتي پښتې واچي چې آینده سیلاب د دوی و د زمینداری ته نقصان ورسي
دا او د بلوچستان صوبایي وزیر نوباز چوکسی چې له خدانو نصر سره خبرې کولې د مومند ایجنسی شاوخوا درې زره زده کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنۍ پیسې نه دي ورکړي دوی زیاتوي د پیسو نشتوالی د دوی په زده کړو کې خنډ اچولی دی خو پولیټیکل انتظامی وایي پیسې اړوند چارواکو ته ورکړي او زده کوونکي کولی سي له هغوی اوس ترلاسه کړي شنواز ترکزی رپورټ لري
د محمود ایجنسی د درې زرو نه زیات هغه زده کوونکي چې د محمود او یا د محمود نه په بهرنیو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغه زده کوونکو ته ورکړل کیږي چې د محمود ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په همدغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي نجیب الله محمود یو کاون کالج نه د سورلسم جماعت امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر ځلې خو ډېر زیات لیټ خو او ډېر ځلې خو یو میاشت تقریبا لیټ شو مونږ مو مطالبه دا کوو د پولیټیکل انتظامي چې دا سکه شي بنو تر کې فورا ځکه چې د انډستري لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټس څخه به کیږي
علي مراد خان په ګورنمنت کالج په خور کې د دولسم جماعت امتحان ورکړي او وای چې په قبایلی سیمو کې خو روزګارونه اسې هم نشته دي خو ځکه کوونکې هر کال دغه پیسې چې 15000 روپۍ دي کتابونه او جامې پر ځان ته اخلي
ما یو دا هغه سره په یو د څنګه مات کې او دا د مه هم هغه ستو خو دا د ډیر زیات کلیټ خو او چې کوم نه کالجونو کې سبق وای او د فاتا سټوډنټان یې وي ته څه مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایی له خو او وی به ځان کتابونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفورم لپاره هغه اثر لرلا خو هغه ته هم ملاون شو او موږ دا وختونه کوم چې په وخت موږ ته ملاو کړی شي دا سکالرشپ نور ملي
کې عبد الباسط مومن هم د یکون کالج یو د کاون کې د هغه ول چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي ولې دا وري 15000 روپۍ کړی دي چې ګینه د کاون کو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچا وشي
چې موږ درې کال نه غوښې یا څلورم کال د اخیری کنه دغه د سچويشن نه موږ د مخکې د غریبۍ لري دا کنه موږ د بچاو د غوا نه فهم هغه چې د بوکس او څو چا د کړیو کول نه مه ځو کنه
لدی ورستو مې د محمود ایجنسی د پرېکل انتظامی د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړې نو هغه ول چې څو ورځې وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او د کاون کې کولای شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د چترال ضلع سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون زده کوونکي غوښتنه کوي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه چې د 15 او 14 امتحانونه شروع کېږي هغه دې وځنډول سي. دوی وایي دا ځکه چې په د چترال په سوونو زده کوونکي په چترال کې د راغلي سیلابونو بارون لوجې هلته ګیر دي او زیاتره پکې له مالي ځاني او ځینی او زیاتره پکې په مالی ځاني او ځینی توګه مغزمن شوي دي. له پېښور شبیر مجان رپورټ راکوي.
دا چترال د زده کوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته وویل چې روانو بارانونو او سیلابونو ټوله ضلعه ډېره اغېزمن کړې ده. کورونه ړنګ شوي دي، خپلوان یې وژلي شوي دي او دا وخت په خیبر پښتونخوا کې تر 500 پورې د چترال سیمې زده کوونکي دي چې پکې زیاتره زنانه دي او د 309 سیوا دا وخت په چترال کې د سړکونو او پلونو ړنګېدو له وجې ګیر شوي دي. نو باید د روانې میاشتې په 12 نیټه چې کوم امتحانونه شروع کیږي هغه د دوی لپاره تر 2 هفتو اوځنډوي. یو زده کوونکي محکم الدین مشال لیډو ته وویل
دي پولونه تباه شوی دي، ډېر خلک پکې مړ شوی دي. نو په دې حالاتو کې دا ډېره مشکله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه، یو سټوډنټ کور به کور ده، لکه کور نشته چې کم نوټس کتابونه ورسره وغه ټول سلاب وړي دي، نو څنګه راشي دلته اگزام ورکي؟ لکه دا یو ناممکن خبره ده کنه. په دې کې جنې کې زما لکه 60% فیمیلز دي او 40% چې کم دي میلز دي، سو کم کې پاتې کیږي، سو رشتہ دار کور کې دي، لکه ډېر خلکو کورونه خو سلاب وړي دي. دا وخت په پېښور کې چې ډېر زیات دي کنه، دا 100-120 سټوډنټان دي. هغه هم لکه موږ دلته پرفس لپاره موږ دلته راغلو اکثر
نو مولي زیاته کړه چې د پېښور پوهنتون مشر سره دوی بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې واس چانسلر رسول جان دوی له وخت نه ورکوي.
انتظامیه سره مونږ خبرو کو، ویسی صاحب سره مونږ لاړو خبرو ورسره کو، ویسی صاحب اول خو مونږ ټیم را نه کو، مونږ درې پیر لاړو، مونږ ورته چې مونږ خالي خبرو ورسره کو، چې د پر دلته نه اسې چې مونږ سټوډنټ سره باندې لګه مونږ سره خبرو کو، اپلیکیشن دا سره بیا لګه چې کار کیږي نه کې هغه روسته خبره ده کنه، لګه مونږ ورته چې نه خبرې مونږ ټیم را نه کو.
ولی هم په دې کې چې کله د پېښور پوهنتون د واس چانسلر ترجمه اختر امین نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې نن یا سبا به دې لړکې دوی پریکړه وکړي.
ډیمانډ ډېر جنوین ډیمانډ دی، ځکه چې یو ډېر غټ افات دلته راغلی دی. غونډ صبح کې تقریبا ټول سټوډنټان چې څو ندی نو دا 80% سټوډنټ چې کوم دی هغه موږ سره دلته اگزام ورکوي. موږ دا خبره چې کوم دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هم ټیک اپ کړی ده او زموږ کنټرولر آفیس هم په دې باندې پرون زموږ میټینګ کړی دی. نو ګورو داسې لار مې راوکاږو چې دې تم پکې نقصان نه او دې سره سره چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې هلته تیاری کړی دي هغوی بالکل امتحان ته تیار دي. هغه ډېر زیات دي، کم از کم 15,000 نه زیات کسان. انشاءالله نن به موږ په دې لړکې چې کوم دی سره ډیسیژن واخلو.
بل زده کوونکي عرفان الله وایي کچره د دوی غوښتنې ونه منل شوې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي او عدالت ته به هم لاړ شي. د پامول د چرته 13 میاشتې په 12 نیټه چترال کې تیزو بارانو او سیلابونو دغه سیمه کې مالی او ځاني زیان اړولې دی چې پکې خوشه 3,00,000 پورې خلک اغېزمن شوي او د سرکاري شمیرې تر مخه 15,000 پورې خلک پکې وژل شوي او 500 سیوا ژوبل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک وینا تر مخه په چترال ضلع کې به د بیا ودانۍ کارونه په شپږو میاشتو کې د پاکستان پوځ او مرکزي حکومت سره په ګډه سرته ورسوي او دا وخت هم په ټوله ضلع کې د بیا ودانۍ کارونه ښه په تندې سره روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو د شبیر جان رپورټ اوریدئ. د پښتونو د آگاهي غورځنګ یا پښتون اویرنس مومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. په دې اړه باندې غلام خاص رپورټ لري.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهۍ د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس مومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادی مدني ټولنې مشر شکیل وحیدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو، د دېنه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې موږ په عدالت ته ځو، کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټې کوو. هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده. زما د یو 1 روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بلډم یا ورسکډم پیدا کوي، اقه بجلی د په ما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ په میز کې دی په ما باندې خرڅی خدا نیو میټر چې کوم اولګی دی اوس په اومکه بجلی به کوم دی نو 10% 10 نو 35% به زه کوم مزید د دې کوم ایڈوانس میټر د غیر لسما خرجاتو کې فرق راغی
د دې خبري غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومېنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بیلونو کې په نوی نوی ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجی امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوري او دا 500 روپیا ټیکس دا نوی ولګی دو او دا کور بل میرا غلی دی 21174 روپیا در ټیکسونو سره دا ټیکس نه بغیر زاره غور 16600 روپیا سلور زره روپیا ټیکس بځی کې راغل دا 5000 روپیا ټیکس په ما باندې را لې زه خو په نور نه په ټول ټیکسونو ټیکسونو دي او دا خورس پرز مونږ باندې ټیکسونو دا شونه زیاتی کې راځي چې دا به مونږ اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ مونږ راوتی
زه د دې بیرونه درکم ا ډایرکټر راشم د ګیرانو فیس ورکم د پرسنټس پیسې ورکم پات چې موږ د بچو دې د نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بیلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولو وی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د اسلام آباد او ریاست پر اړیکو مقاله خبره کړې ده لیکوال وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي ازادي ترلاسه کړي تفصیل ته غوښتو په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال سید محمد علی په سر کې په منځني ختیځ کې د راغلو بدلونونو جاج اخلي او وایي د ایران او امریکا تړون د دې منطقې سیاسي نقشه بدله کړې ده له دې وروسته لیکوال د ریاض او اسلام آباد پر اووه شپېته کلن تعلق رڼا اچوي وایي چې سعودي عرب پاکستان ته تل سیاسي او مالي مرسته ورکړي او د دې هیواد په لکونو کسان د مزدوري لپاره هلته ځي د دې په جواب کې پاکستان د سعودي فوجانو ته تربیت ورکوي او آن په څو موقعو کې ورته فوجان هم لیږلي دي چې مثال په یمن کې پر حوثي باغیانو د سعودي عرب د هوایي بریتونو کې د پاکستان مرسته ده خو لیکوال وایي داسې ښکاري چې د ریاض او اسلام آباد په تعلقات کې بدلون را روان دی دی د پاکستاني پارلمان د هغې غونډې مثال ورکوي چې فیصله یې وکړه باید دغه هیواد د سعودي عرب د خواهش او غوښتنې برعکس د یمن په شخړه کې بې طرفه پاتې شي د ده په خبره د دې یوه وجه شاهده وي چې د پاکستان فوج وار له مخه په هیواد کې دننه له شدت پسندانو سره په جګړه کې ښکېل دی او بل دا نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي دی وایي د سعودي عرب په مرستندویانو باندې تور دی چې د پاکستان په ګډون په مسلمانه نړۍ کې فرقوارانه تنظیمونو او شدت پسندو ته مالي مرستې ورکوي د لیکوال په خبره پر پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر برید وروسته حکومت د انتیا پسندو او ترګرو د مالی مرستو د لمنځ وړلو هوډ څرګند کړی او په دې لړ کې له سعودي عرب سره لږ څه تاوتریخوالی هم راغلی سید محمد علی وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي خپلواکي بیرته ترلاسه کړي او ځان د سعودي عرب او ایران په جګړه کې ښکېل نه کړي او سم د جلال آباد ښار د پاکولو په اړه د واضح مطابق رپورت غوښتي
د جلال آباد ښار د پاکوالي اشر چې د بشري مرستو د پیاوړتیا موسسې له نورو مدني فعالانو سره په ګډه د شنبه په ورځ تر سره کړو د ننګرهار په لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره پکې ولسی وګړو او د چاپریال ساتنې ریاست هم برخه واخیستله د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې په دغه اشر کې برخه اخیستې وه خبریالانو سره په خبرو کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته د خپل ښار د پاکوالي پیغام ورکړ
ښار زمونږ او ستاسو مشترک کور دی د کور پاکوالی په هر وګړي باندې فرض دی زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي د ښار په پاکوالي کې دي په ښار په صفایي کې نن زمونږ سره سم واخلي
د بشري مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر ډاکټر اسدالله خالص چې په هڅو یې د ښار د پاکوالي اشر تر سره شو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ یو شته خارج ژوندانه فرهنګ هم شي فردي مسولیتونو ته خلک راوبلو فکری رغونې ته کار په کار دی او زه د والی صاحب نه د مرسیال والی صاحب نه رئیس صاحبانو نه مننه کوم چې نن په دغه ولسی کمپاین برخه اخیستې موږ سره
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ریاست مشر فضل ربی حمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل لدی وروسته چې چا هم چاپریال ساتنې ته پام ونه کړ دوی به نقدي جرمانه کړي
یو خوشخبری د زیر په ډول باندې تاسو ته وایم چې ننګرهار
چاپیریال ساتنې ریاست ته یو نوی واک پلاس کې ورکول شوی دی چې هغه د نغدي جریمو صلاحیت دی چې تر اوسه پورې ننګرهار چاپیریال ساتنې ریاست دغه صلاحیت پلاس کې نو ورکول شوی. هغه کسان چې د خپل چاپیریال تخریبوي موږ به هغوی نغدي جریمه کوو.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی انجینر محمد عمر چې د ماما خیریه بنسټ په نوم یوه ټولنه پرانستی د جلال آباد ښار له هټۍ لرونکو هیله وکړه چې خپل چاپیریال پاک وساتي.
جلال آباد جایداد لرونکو هټۍ لرونکو ته دا پیغام دی ماحول پاک ساتل د دین برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک وساتو، ماحول هم پاک وساتو.
دغه کمپاین چې په سخته ګرمۍ کې تر دوه ساعتونو پورې دوام وکړ، د ننګرهار مرستیال والی د ښار په بیلابیلو برخو کې هټیوالو ته پیغام ورکړ چې خپل چاپیریال پاک وساتي او د جلال آباد ښار د پاکوالي یو مثال وګرځوي. یاد دی وی چې د ننګرهار مدني فعالانو او چارواکو پریکړه وکړه چې په یو میاشت کې به یو ځل په ګډه د جلال آباد ښار د اشر په بڼه پاکوي او تر هغې به دا چاره پر مخ وړي چې د ښار اوسیدونکي د ښار پاکولو کلتور خپل کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.